ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابرنی کې هلی او سلامونه ومني د روانې خبرونې د سر موضوع په خیبر پښتونخوا کې د تیر یو شوارو د بارانونو غړی د وجنه د هغه ځانونه دي چې د صوبې کې اوریدلې دي د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ایز مطالب هم په دې خبرونه کې را سره دي کتر پای را سره مل پاتې شوي د سیمې او نړۍ د حالاتونو خبر شي خړومبې د مشال ریډیو خبرونه په خیبر پښتونخوا کې د افتونو پر مهال د انتظام ادارې ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې د بارانونو له امله لس تنه وژل شوي او 12 زخمیان شوي دي. د پاکستان حکومت په هیواد کې میشت هغه افغان کډوال چې سیټیزن یا وګړتوب کارډونه لري د وستلو تیاریانې پیل کړې دي او د نن څخه رومانیا او بلغاریا په یورپ کې د آزاد تګ راتګ لپاره د شنګن ویزو په نظام کې پارجي توګه شامل شوي. اوس ته مشال د خبرونو تفصیل. په خیبر پښتونخوا کې د افتونو پر مهال د انتظام ادارې ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې د بارانونو له امله لس تنه وژل شوي او 12 زخمیان دي. د پی ڈی ایم ای ویاند انور شهزاد د مارچ په 1.5 مشال ریډیو ته ویلي چې د مارچ پر 9 او 1.5 په شوو بارانونو کې د کورونو چتونو او دیوالونو پریوتو له وجې په شانګله کې سلور بنو کې درې او په باجوړ او مانسهره کې یو تن وژل شوی دی چې پکې 8 ماشومان او 2 ښځې هم شامل دي.
د حق رسیدلی وارثان ته به صوبائی ریلیف پالیسی تر مخه لس لکه او جوبلو کې زیات زخمیانو ته 3 لکه او معمولی جوبلو ته به 50,000 روپۍ به هم ورکول شي. د پی ڈی ایم ای له اړخه ایمرجنسی نمبر 1000 هم عوامو لپاره په مکمله توګه فعال دی.
نوموړي زیاته کړه چې په شو بارانونو کې 20 کورونو ته زیان رسیدلی چې پکې 3 په مکمله توګه وران شوي دي. پی ڈی ایم ای زیاتوي چې زیات نقصان په پېښور، نوخار، باجوړ، شانګلان، مانسهرا، بنو، مومندو، مردان او شمالي وزیرستان کې شوی دی. په بلوچستان کې پولیس چارواکي وایي چې نن په گوادر کې په پاکستانی پوځیانو برید شوی چې پکې 2 پوځیان وژل شوی دي. د گوادر پولیسو لخوا ځایي خبریالانو ته په لیږل شو معلوماتو کې چې مشال ریډیو ته هم ترلاسه شوی ویل شوی چې نن سهار په انقرا بند سیمه کې په برید کې 4 پوځیان زخمیان شوي هم دي. د پیخي ذمہواري لا چا نه ده منلې. په دې ورستو کې په بلوچستان کې په امنیتي ځواکونو حمله زیاتې شوې دي. د پوځ د اماډو کې داري ایس پی آر د مارچ په 16 ویلي وو چې وسلوالو د کیچ ضلع په تربت سیمه کې د بحري ځواکونو په مرکز هم یو برید کړی و. د پاکستان حکومت په هیواد کې میشت هغه افغان کډوال چې سیټیزن یا د وګړتوب کارډونه لري د وستلو تیاریانې پیل کړې دي. د حیات آباد تاتاري تاڼۍ د پولیسو یو افسر د نوم نه خپرولو په شرط پرون مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي ادارې د افغان کډوالو معلومات راغونډوي. نوموړي زیاته کړه چې تر اوسه د دغو افغان کډوالو د ستنولو کومه حتمي نیټه نه ده اعلان شوې، خو وفاقي حکومت ټولو صوبایي حکومتونو ته امر کړی چې د اپریل میاشتې تر نیمایي پورې افغان سیټیزن کارډ لرونکي کډوال هم خپل هیواد ته ولیږي، خو پیور کارډ لرونکي نه وباسي. بلخوا په پیښور کې میش یو افغان سیټیزن کارډ لرونکي کډوال حاجی حسن پرون مشال ډیرو ته وویل چې باید حکومت ورته دومره وخت ورکړي چې پکې دوی خپل جایدادونه خرڅ کړي. د پاکستان د سینټ په انتخاباتو کې له بلوچستانه ټول 11 نوماندان بغیر له مقابلې منتخب شوي دي. د ټاکنو کمیشن پرون د مارچ په 1.5 په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د سینټ انتخاباتو مهالویش تر مخه ټاکل شوی و چې د سینټ 80 خالص او کوډ کولو لپاره د اپریل په 2 انتخابات وشي. د انتخاباتو لپاره ټول 1,000 کاندیدانو کاغذونه جمع کړي وو. کمیشن په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د ریټرنینګ افسرانو د ټولو نوماندانو حتمي فهرست یا نوملړ خپور کړی دی چې تر مخه یې 18 کاندیدان بغیر له مقابلې منتخب شوي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. او وروستۍ خبر دا چې لنن څخه رومانیا او بلغاریا په اروپا کې د آزاد تګ راتګ لپاره د شنګن ویزو په نظام کې پارجي توګه شامل شوي. د 100 کلونو تر سختو مذاکراتو وروسته د بلغاریا او رومانیا ترڅنګ اروپایي ټولنې هم دا اقدام ستایلی دی. د اروپایي کمیشن مشر ارسلوبن درلیبن د مارچ په 1.5 په یو بیان کې ویلي چې دا د دواړو هیوادونو لپاره ستره بریا ده او د شنګن سیمې چې په نړۍ کې د آزاد تګ راتګ تر ټولو لویه سیمه ده لپاره یو تاریخي لمحه. نوموړي زیاته کړه چې دوی به د ټولو وګړو لپاره په ګډه یو پیاوړی او لا نور متحده یورپ جوړ کړي. د مشال د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبری غړی دا زستا سو قربا مجید بابر یما ک تر پای را سره مل پاتې شوی زنیدا مهم مطالب به هم ووري. د خیبر پختونخوا په اکثریتي ضلعو کې د تیر یو شوارور د بارانونو او ګلو له وجې نه ګڼ مالي او ځاني زیانونه رسیدلي.
پی ڈی ایم ایل اړخه ضلعي انتظامیه ته متاثرین ته امدادي سامان سره سره امدادي معاوضه هم زر تر زره ورکولو هدایت شوی دی.
حکومت پریکړه کړې ده چې د سیټیزن توب یا د وګړیتوب د کارډ لرونکي افغان کډوال هم ستنوي.
جایدادونه دي دلته، دکانونه دي، مارکیټونه دي، ډېره غټه سرمایه هم دلته موږ مصرف کړې ده. وای چې موږ د سپټم راکول شي نو بس بچیان هم ټول دلته واړلو شوي دي. افغانستان یې ولاکه په دې سترګو لیدلی.
یو ویشتمه پیړۍ ده او دنیا اسمان ته ورسېده. سپوږمۍ او مریخ ته خو د برمل خلک اوس هم د انټرنیټ نه محروم دي.
راغدی کې په میزه دلته داسې مشکلات دي چې کومه د نیټ مسله دا تر وسه پر نه دوه حل شوی ډېر وخت شي چې د میزه نیټ بند دی.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو زمونږ دا خبری غړای دا او د سر راپور ته تاسو پام راګرځوم. د خیبر پختونخوا د قدرتی افتونو د نظم د صوبایي ادارې د ورستی راپور تر مخه په دې صوبه کې بارانونو لس کسان مړ کړي او دولس یې جوبل کړي دي. په مړو او جوبلو کې زیاتره ماشومان او زنانه دي. پی ډی ایم ای ویلي چې په ورستو بارانونو کې لسګونه ودانو ته هم زیان رسیدلی دی. پی ڈی ایم ای زیاتوي چې په اغېزمنو سیمو کې یې امدادي کاروایانې پیل کړي دي او امدادي سامان هم اړوند ضلع انتظامیو ته سپارل شوی دی چې پکې خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي. په دې حکره نور تفصیل له پیښورا زموږ خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ای تر مخه په 9 او 23 مارچ شوی بارانونو د خیبر پختونخوا بیلابیل ضلعو کې لس کسان وژلي چې پکې 8 ماشومان او 2 زنانه شامل دي. دا ډول 2 جوبل شوي کسانو کې 9 ماشومان، 2 زنانه او 1 نارینه شامل دي. مالی زیانونه هم اړولې دي. ودانې ړنګې کړې دي، فصلونه خراب کړې دي او تر 400 مالونه یا سروې هم نکړې دي. د دغه زیانونو وروسته د امدادي کاروایانو او مالی مرستو په اړه د قدرتي افتونو د نظم ادارې ویان انور شہزاد وائی.
په دې لړ کې پی ڈی ایم ای، ضلع انتظامیہ، ریسکیو ٹیمونه او نور متعلقہ ادارې چمتو دي او متاثرہ ضلعو کې په امدادي کاروایو کې هم مصروف دي. متاثرہ ضلعو کې متاثرین مرستې لپاره ریلیف او امدادي سامان هم ورکړل شوی دی. پی ڈی ایم ای لاړخه ضلع انتظامیہ ته متاثرینو ته امدادي سامان سره سره امدادي معاوضه هم زر تر زره ورکولو هدایت شوی دی. د حق رسیدلي وارثانو ته به صوبایي ریلیف پالیسۍ تر مخه 10 لکه او جوبلو کې زیات زخمیانو ته 3 لکه او معمولی جوبلو ته به 50,000 روپۍ به هم ورکول شي. د پی ڈی ایم ای له اړخه ایمرجنسی نمبر 1000 هم عوامو لپاره په مکمله توګه فعال دی.
دغه بارانو کې زیاتره زیان د کورونو د چتونو لا پرېوتو او یا د دیوالونو لا پرېوتو له وجې شوي دي. دغه زیانونه د صوبې بیلابیل ضلعو نه رپورټ شوي دي چې پکې پېښور، نوخار، باجوړ، شانګله، مانشیرا، بنو، مومند، مردان، سوات، دیر او شمالی وزیرستان شامل دي. ملخوا د موسمیات محکمې تر مخه راتلونکي 24 غنټو کې زیاتره سیمو کې به موسم وچوي. ولبره او غرضي سیمو کې لکه سوات، شانګله، دیر، کوهستان، مانشیرا او پټ آباد کې د باران امکان شته دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور. خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال لري ته وګی اوریدونکو په پیښور کې امنیتی ادارو د هغه افغان کډوالو معلوماتو راغونډولو عمل پیل کړی دی چې د اوسېدو قانوني اسناد ورسره شته. د پیښور ښار د پولیسو یو افسر مشال لري ته ویل چې هلته د افغان سټیزن کارډ لرونکو کډوالو د کورونو او نفوسو احوال را جمع کولو بهیر شروع کړی. د دغه افسر په خبره د پاکستان وفاقي حکومت پریکړه کړې چې افغان سټیزن کارډونه لرونکي کډوال هم افغانستان ته ستنوي. دغه کارډ لرونکي افغان کډوالو په دې اقدام اندېښنې څرګندې کړې دي او وایي چې خپلو جایدادونو او کاروبارونو د نورو معاملاتو لپاره دومره وخت ورکړ شي چې خپل جایدادونه خرڅ کړي. پولیس وایي ور د افغان سټیزن کارډ لرونکو خپل هیواد ته د ستنولو لپاره تیاری پیل شوی. تفصیل فرهاد شینواری ناورو.
د حیدرآباد تاتاری تھانے د پولیس یو افسر د خپل نوم نخ پرول په شرط مشال ریډیو ته ویل چې په خبر خو او شاسی مو کې افغان سټیزن کارډ لرونکو کډوالو استوګن ځایونو نقشې جوړول او د دوی تفصيلات را جمع کول پیل کړي. دوی ویل چې تر اوسه د دغه افغان کډوالو د ستنولو کومه حتمی نیټه نه ده اعلان شوې، خو وفاقي حکومت ټول صوبایي حکومتونو ته امر کړی چې د اپریل نیمایي نه به افغان سټیزن کارڈ لرون کی کڈوال ہم افغانستان تلی گی، خوبیہ پی وار کارڈ لرون کی دستی نو باسی. پی خبر کی میشت افغان سٹیزن کارڈ لرون کی کڈوال حاجی حسن مشال ریڈیو توائی د خپل کاروبارون و معشومانو د تعلیم په حق لا اندیښمن دی او په کار دا دومره وخت ورکړل شي چې خپل جایدادونه پکې خرڅ کړي او کاروبار راغونډ کړي.
دونه دی دلتا دکانونه دی مارکیټونه دی ډیره غټه سرمایه هم دلته موږ مصرف کړی ده. به چې موږ د سپټمبر راکول شنو بس بچان هم ټول دلته واړلو شوې دي. افغانستان ولاکه په دې سترګو لیدلې چې دا خپل جایدادونه دی، دغه نه موږ په قرار قرار باندې ځان خلاص کو. نور نو په دې حالت کې نو څنګه خرڅ کو؟ سو مارکیټونه ما غاسي دي، بازارونه ما غاسي دي، بس هر څه پراپرټي بالکل ځای په ځای ناشته ده. سبقونه هم بس ګدا دي نه وځي، بس هر څه ختم دي نو سب وکړو. موږ ته دونه ټیم راکه چل د خو یو کور مور یو شیخ
افغان سټیزن کارډ لرونکو ځنې نورو افغان کډوالو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
نو مې زین اولاد او د پروتو روزګار کوم، ټول پریشانه کړی دي او مطلب سلويخ کالم تیر کړل او د دوی د مهمان نوازی نه یو جهان مننه او نورم د الله پاک خپل وطن آباد کی بزوبه او خلک ډیر پاګه کی دي. سو خوشاله دي سو خپه دي، خو هم خپل وطن د خلاصې هم ته نشته ده. که گزاره او کړل او سانته را وسته خو خپه خو که مطلب گزاره نرمي و نه کړ ټول زی ټول خلک زړونه ټکیدل دي.
فريدا ولال دا په الحال خو کور شته دا او کاروبار هم لا نه دا کړه. کاروبار سټینګ مکوونه ال دبره دلته هم بس ډیر وخت تیر کړه. کا دا زم ته ډیر خو بس کولونه بم پاتې کیږي بره بس کولا غا کوونه لکه دل خوشاله زیات دي.
تیر کال 2023 اکتوبر میاشت کې د پاکستان وفاقي حکومت ټولو بې اسناد غیر ملکی وګړو ته د دغه ملک پرې خودو امر کړی وو او د بې اسناد غیر ملکی وګړو کې تر ټولو زیات شمیره د افغان کډوالو وو او دا غی کال د نومبر لومړۍ نیټې څخه افغانستان ته د ستنولو لړۍ پیل شوې وه. او یو اندازې مطابق 2023 نومبر میاشتې نه تر 2024 جنوري میاشتې پورې څه باندې 15 لاکھ بې اسناد افغان کډوال د تورخم او چمن للارې افغانستان ته ستانه شوي وو. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې UNHCR ویلي وو چې پاکستان کې خواوشا 4 لاکھ رجسټر افغان کډوال میشت دي او په همدومره شمېره کې بیا بې اسناد افغان کډوال هم پکې دېره شوي وو. پی وار یا پروف آف رجسټریشن کارډونه افغان کډوالو ته د پاکستان شناختي کارډونو جوړولو ادارې نادرا د UNHCR په مرسته جاری کړي او افغان سټیزن کارډونه ورته د پاکستان د سرحدي او قبایلي امور وزارت سفران په مرسته جاری شوی. UNHCR او د بشري حقوقو یو شمېر نورو ادارو په دې اندېښنه ښودلې چې افغان سټیزن کارډ لرونکو کې هم داسې کسان شته چې دا مهال ورته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې حالات سمون نه خوري او ژوند یې له خطر سره مخ کېدای شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اردن کوم د افغان کډوالو په دې موضوع کې پاتې کیږو. ورزو سند کراچای ته د کراچای په افغان کیمپ کې میشت کډوال شکایت کوي چې پولیسو بیا زورول پیل کړی او له دې وجې د سختو ستونزو سره مخامخ دي. ځینو افغان کډوالو مشال لیډیو ته وویل چې هر ورځ د کیمپ څخه د کراچای ښار بیلابیلو سیمو ته مزدورۍ لپاره ځینو په لارو او کوڅو کې پولیس تنګوي او په تاڼو کې د پیسو لپاره څو ساعت بند ساتي. خو د کراچۍ پولیسو بیا دا تورونه رد کړي او وایي چې د پیسو لپاره هیڅ څوک نه دي نیولي. بلخوا چارواکو د کراچۍ په افغان کیمپ کې د کډوالو د معلوماتو راغونډولو عمل هم پیل کړی. دوی په خبره افغان سیټیزن کارډ لرونکي به د اپریل پر 15 خپل هیواد ته ستنوي. نور تفصیل له کراچۍ نه نیازلي راکړي.
د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت عبدالغنی د مارچ په 13 مشال لیډیو ته وویل پولیس هر ورځ په لارو کوڅو کې افغانان نسی او پیسې ترې اخلي، نو ځکه دوی د کار روزګار لپاره له کیمپ څخه ښار ته نشي تللی.
دا کاټو والا چې کوم دی ټول کاټونه لري او پولیس والا یو کس په سرخه ټول څنګه پیسې اخینه وګور د خپل مزدوري والا دی. مثال دوه درې واره زه په خپل به ولې ما زمانه پیسې اخیستې دي په دې باره کې نه زما په خپل سمارټ کارت دی. او دا وډ مسلمانان دونه پریشان دي چې نه بیا خپل کاروبارونه پریشي دي ټول کور نه چې دا وسم کسان نشي غیر قانوني. مثال نه دی ټوټل ټول سره کاټونه دي غیر قانوني ټول تللی دي ټوټل سره کاټونه دي بیا هم دوی نشي.
دا تر هغه وروسته دا چې د پاکستان د سن صوبې د کورونو چارو وزارت د مارچ په 14 یو نوټیفیکیشن خپور کړی وو چې له مخې پولیسو او نورو چارواکو ته امر شوی چې په صوبه کې د افغان سیټیزن کارډ یا د افغان وګړیتوب کارډونه لرونکو کډوالو په اړه معلومات راغونډ کړي او د اپریل تر 15 د هغوی د ایستلو په بهیر غونډه کوي. په یاد اعلامیه کې پولیسو او نورو چارواکو ته دا هم ویلې شوې چې د هغه اسناد لرونکو افغان کډوالو او د هغوی د کورونو په اړه معلومات راغونډ کړي چې افغان سیټیزن کارډ لري. بلخوا هم دغه اعلامیه بیا د پاکستان د پنجاب صوبې د کورونو چارو وزارت خپره کړی او چارواکو ته پکې هم دغه لارښوینې شوې دي. د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت امان الله بیا مشال لیډیو ته ویلي چې چارواکو په افغان کیمپ کې د کډوالو او د هغوی د کورونو د شمیرنې عمل پوره کړی دی. نوموړي په وینا چې قانوني میش کډوال د حکومت د نوي لارښوینو له کبله سخت په یره کې دي.
مطلب یو میش 15 دن پوره افغان کیمپ رجستر وشو په کورو باندې دیوالو باندې لیکل شو د پیوار کارډ په کور څو دانه ده. یعنی مطلب په لاس کې 8 دانه پیوار کارډ دوه ایسیسی ده هغه ایسیسی مو سره لیکل شو دی. نو خامخا یې رشته الله په مخ کې درې میش مخ کې مطلب سره خلک باندې ظلم زیاتې وشو په شهر کې. مطلب هغه ظلم نه وجنه خلک یریږي خلک مطلب مختلف مزدوری ده پولیس والا شہر کی
په کیمپ کې میشت اتیا کلن فیض محمد بیاوائی د ژوند زیاتره برخه په پاکستان کې په کډوالۍ کې تیر کړه. ماشومان یې په پاکستان کې زیږیدلي. نوموړي په وینا هغه څه چې په خپل ژوند کې ترلاسه کړي دي په پاکستان کې دي، نو څنګه خپل کاروبار او هر څه پرېږدي او په لنډ وخت کې بیرته افغانستان ته لاړ شي؟
په دغه ټیم باندې موږ سره بچان ستا مریضان ستا دلته کاروبارونه مو دي. 45 کاله کېږي موږ دلته کاروبار کړی دي. موږ دلته زندگی برابره کړې ده. زموږ زندگی را خرابېږي په دې وجه باندې. زموږ کلو ته په دغه رقم باندې زړه نه کېږي. اوس دغه ته مونږ رانی دغه تصور کولای نه شو چې مونږ هلته څه وکړو. چې کم کسان تللي په دغه انقلاب کې چې پروش کال کې دا څو میاشتې مخکې چې کم کسان
د کراچۍ په افغان کیمپ کې میز زیاتره کډوال هم دغه شکایت کوي چې پولیس د پیسو لپاره تنګوي، نسی او سو ساعتو لپاره په پولیسو تانو کې بند ساتي. خو بلخوا د کراچۍ پولیسو دا تورونه رد کړي. د کراچۍ د ختیځ ضلع د پولیسو ایس ایس پی ډاکټر فاروق رضا مشال لیډیو ته ویلي د افغان کیمپ او نورو سیمو کې پولیس د معمول په څیر د خلکو تالاشي اخلي او په ځینې جرمونو کې ککړ کسان نیولې شوي هم دي. نوموړي په وینا چې پولیسو د پیسو لپاره هیڅوک نه دي نیولي او که څوک په دې اړه ثبوت لري نو شکایت دی وکړي، دوی به د هغه چارواکو په ضد قانوني ګامونه پورته کړي. ملګری ملتونه وایي په روان کال کې به 500,000 نور افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداري UNHCR په وینا دا مهال په پاکستان کې 14,00,000 رجسټرډ کډوال میشتي. دوی ته د پاکستان حکومت د اوسېدو لپاره ځانګړي کارډونه ورکړي دي او نن د مارچ په 13 د کډوالۍ کارډ لرونکو افغانانو د اوسېدو موده پای ته رسیږي. له دې وړاندې د افغان کډوالو د کارډونو موده چې تیر کال په 13 جون ختمه شوې وه، د پاکستان تیر نگران حکومت لومبې د 13 دسمبر پورې او بیا د 13 مارچ پورې د کارډونو موده غزولې وه. د دې ترڅنګ په پاکستان کې داسې افغانان هم ژوند کوي چې لا رجسټرډ نه دي. د پاکستان نگران حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د افغانانو په زور د ایستلو بهیر پیل کړو چې لا دوام لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې تر مخه تیر کال د 2023 کال په وروستیو میاشتو کې شاوخوا 15 لک افغانان له پاکستانه په جبري ډول خپل هیواد ته استولې شوي دي. د پاکستان تیر نگران حکومت لخوا د افغان کډوالو په زور ایستلو په پریکړه یو شمیر سیاسي مذهبي ګوندونو فعالانو او د بشري حقونو نړیوالو ادارو له پاکستانه بیا بیا غوښتنه کړې وه چې د افغان کډوالو د ستنولو پریکړه دې بیرته واخلي، خو هغه وخت د پاکستان نگران حکومت وزیرانو بیا بیا ویلي چې د بهرنیانو ایستلې د هیواد د امنیت لپاره مهم دي او دې کار ته به دوام ورکوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په 10:30 بجو
د مشال پنوم
په 1 بجا
د مشال ریډیوي مجله
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په 3 بجو
سندرې جادوګرې
په 4:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 5 بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بلوچستان په هرنای کې پرون بمی چاودنه کې یو تن وژل شو او 14 نور زخمیان شوي دي. د هرنای چارواکي وایي دا چاودنه هغه وخت شوې وه کله چې د ماړی ګیس کمپنۍ کارکوونکي د سروې په خاطر په ګاډي کې روانو. د بریدي مواري بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده. نور تفصیل له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکړي.
د بلوچستان د ارنای په سپین تنګي یونین کونسل په سیمه کې د مارچ په 13 نیټه چاودنه سوې چې له امله یو کس مړه او 14 نور زخمیان شوي دي. د پیښې وروسته د مشالېډو سره په خبرو کې د ارنای ضلع مرستیال کمشنر جاوید ډومکی ویلي دي چې د ارنای او دوکی په سرحدي سیمه کې د ماړی ګیس کمپنۍ ملازمین یا کارکوونکي د سروې لپاره په یو کوستر موټر کې روان وو چې هلته ناڅاپه د دوی موټر د مځکې لاندې د نڅرګندو کسانو لخوا د پټ کړل سوي بم یا ماین سره نښتې دي چې له امله یو کس مړ او 14 نور زخمیان سوي دي. څوک چې د علاج په خاطر و کوټې ته رسول سوي دي. د نوموړي په خبره چې په پیښه کې د ځینو زخمیانو وضع سمه نه وه. د چاودنې وروسته امنیتي سرتیري د پیښې ځای ته رسیدلي او هلته د پلټنې کار پیل کړی دی. پر یاد چاودنه د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي سخته خواشینی ښکاره کړې ده او د پیش په اړه ریپورت طلب کړی دی. په کوټه کې د اعلی وزیر لخوا په خبر سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د هرنای د چاودنې په اړه د کورنۍ چارو وزارت دی په 24 ساعته کې خپل ریپورت و حکومت ته وړاندې کړي. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان هرنای د قدرتي شتمنۍ یا مادن څخه ډکه ضلع ده. د مارچ په 16 نیټه هلته د کویلې په یو کان کې د ګیس له امله چاودنه سوې وه او په نتیجه کې 12 کان کیندونکي مړه او 8 نور زخمیان سوي وو. د بلوچستان د نورو برخو په ډول هرنایي هم په هغه ضلعو کې شامل ده چیرې چې کله ناکله د نامنۍ دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. اولته د وسلوالو لخوا ډیری بریدونه پر امنیتي سرتیرو سوي دي چې وروسته زیاتره زمیدارانی بلوچ وسلوالی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای قبل کړی دی.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوینکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د سوات اوسیدونکو وایي سخت کال د ګرانې لوجی اختر لپاره پیزارونه نشي اخیسته. دوی شکایت کوي چې د پروس کال په نسبت سخت کال د پیزارونو بای دوه چنده زیات شوی دي. بلخو دکانداران وایي زیاتره مالونه د بهر هیوادونو څخه راځي چې د ډالر نرخ پورته کېدو سره د پیزارونو نرخونه هم زیات شوی دي. دکانداران بیا شکایت کوي چې سخت کال خلک پیزارونه ډیر نه اخلي نو له دې وجې روزګار هم متاثر شوی دی. سوات کې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د پیزارونو مارکیټ ته ورغلی او خلکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. راځي چې بګړی وورو.
د سوات په مرکزی ښار مینګوره کې ګڼ شمېر د پیزارونو خرڅونکو مارکیټونو ته تر روژه ماتي وروسته په لوی شمېر سره خلک د اختر لپاره نوي پیزار اغوستو ته تک شروع کړی. د پیزارونو په مارکیټونو کې د اعلی کوالټي سرمونه جوړ شوی پیزارونه واخله تر پلاستیکو نه جوړ شوی پیزارونه هم ملاويږي. د میګوري بازار په مارکیټ کې پیزار اغستونکي د کالام اوسیدونکي ډاکټر سمیع الله چیزان ته او کشر رور ته بوتان اخلي. دکاندار سره بیا هم کوي وایي چې درمیانه درجه پیزار نه هم د اغستو څخه وتی دي.
خپل کشر رور ته ما یو جوړه بوټا اغستو نو برس کړی ما په 45 متریال سو دي نه اغستو رور ته مې اغستو اوس دا غي 8000 روپے دي نو هر یو شی چې د دومره دغه شوی دي ډیر زیات ایکسپنسیو دي. نو گزوے مچ دا غریب سڑی بدی زر 1500 روپے کی دا روزی دیاڑی کی ڈیر گرانا چاگا اختر مناو کی ڈیر گرانا خبر تو بس
ترخادار سڑی چی دا
نو گزوے مچ اگویم جاڑی تو غریب کھلا زب ما تو سوی کنا چی غریب سڑی 10,000-1500 روپے دا روزی دیاڑی آلی اگلے پر ڈیر گرانا پلاسٹر کو چینا خودی وسا خو کی اگے دس ڈیزائن کرا کی چی دا گیو لیدر کی فرق نہ چھی زیادہ خلک اگے استعمال
منګوره بازار کې د چاینا جوړ شوی د پلاستیکو پیزارونو هم په لوی پیمانه خرڅیږي. دغه ته ورغلی د مانکوټ نوابلی چې د بیکری روزګار کوي وایي چې ماشومانو ته ارزان پیزار اغستو ته راغلی خو دغه هم ګران دي.
اوس راغلی ما وایي چې لیټونو له پیزار راواله ډېره زیاته مهنګایي ده ورسه
ګرانه
مخکې 500 روپۍ میلاوېږي اوس 1200-1500 روپۍ داسې میلاوېږي نو ډېره زیاته مهنګایي ده. مہنگائی دا گرانی دا پخلا بجلی میں گرانی دا بالکل دکور خرچے سر پورے کی
پیزار خرڅونکي د منګوري دکاندار ظهور علیم وای چې دوی شپږ میاشتې وړاندې د اختر لپاره سوداګانی راوړي خو سخت کال د زیاتې ګرانې له وجې مالونه کم دي او ګاهک هم نیم په نیمه نشته.
زموږ پیسې ډېره زیاته کمزورې شوه د هغې د وجې سونه تقریبا 80% امپورټ کیږي نو د هغې د وجې ګرانې ډېر زیات راغې او تقریبا زمګ په سیل کې خو تقریبا 50% کمې راغله د دې وجې چې څوک فوټ کولې نشي او اکثر ماشومان راولي مول پلار نو سلو پنځه ماشومان نو اړ دوه یا درو لوالي دوه بیا واپس بوزي هیڅ نور پیسې راوړ بیا به دوباره راشو دې نور لګولو نو ډېر زیات خلک سفر شه دې زمګ کاروبار هم سفر شه دې چې ارزاني ډېر خرڅيږي چې ګراني نو بیا سیل دون زمګ نه کیږي.
د پاکستان اقتصاد شمیرا لرونکو اداره بیرو اف سټټیسټیک لخوا د مارچ په 18 نیټه جاری کړې شوې شمیرې تر مخه هیواد کې د تیر کال نه دی وخت ته پوري د ګرانۍ شرح 20% زیاته شوې. ریپورت کې وایي چې د روپۍ په قدر کې کمی د پېټرولو بجلی او ګیس نرخونو کې زیاتوالی او بیا د حکومت لخوا سټټیسټیک لګولو سره د ګرانۍ زیاته شوې. دې ترڅنګ د ګرانۍ یو وجه په ملک کې سیاسي ناقلاري هم ده. د ګرانۍ سره د عامو خلکو د اغستو توان هم په یاد شر سره کم شوی. نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات.
دا فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریڈیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا
احمد شاہ ابدالی
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے
مشال ریڈیو تو وگی او اس دا خبروں نو لینڈیز خیبر پختونخوا کې د آفتونو پر مهال د انتظام ادارې ویلي چې په تیرو دوو ورځو کې د بارانونو له امله لس تنه وژل شوي او دولس زخمیان دي. د پی ډی ایم ای ویاند انور شهزاد د مارچ په 1 مشال لیډیو ته ویلي چې د مارچ په 1 او 1 په شو بارانونو کې د کورونو چتونو او دیوالونو پرېوتو له وجې په شانګله کې 4 بنو کې 3 او په باجوړ او ماسره کې 1 تن وژل شوي چې پکې 8 ماشومان او 2 ښځې شامل دي. په بلوچستان کې پولیس چارواکي وایي چې نن په گوادر کې په پاکستانی فوجیانو برید شوی چې پکې 2 فوجیان وژل شوي دي. د پوز د په برید کې 4 فوجیان زخمیان شوي هم دي. د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان حکومت په هیواد کې میشت هغه افغان کډوال چې سیټیزن یا وګړتوب کارډونه لري د وستلو تیاریان پیل کړي دي. د حیات آباد تاتاری تانی د پولیس یو افسر د نوم نه خپرولو په شرط پرون مشال لیډیو ته وویل چې امنیتي ادارې د افغان کډوالو معلومات راغونډوي. نوموړي زیاته کړه چې تر اوسه د دغو افغان کډوالو د ستنولو کومه حتمي نیټه نه ده اعلان شوې. خو وفاقي حکومت ټولو صوبایي حکومتونو ته امر کړی چې د اپریل میاشتې تر نیمایي پورې افغان سیټیزن کارډ لرونکي کډوال هم خپل هیواد ته ولیږي خو پی او آر کارډ لرونکي نه وباسي. د پاکستان د سینټ په انتخاباتو کې له بلوچستان ټول 11 نوماندان بغیر له مقابلې منتخب شوي دي. د ټاکنو کمیشن پرون د مارچ په 1 په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د سینټ انتخاباتو مهالویش تر مخه ټاکل شوی و چې د سینټ 48 خالي څوکۍ ډکولو لپاره د اپریل په 2 نیټه انتخابات وشي. له نن څخه رومانی او بلغاریا په اروپا کې د آزاد تګ راتګ لپاره د شنګن ویزو په نظام کې پاره جوړه شامل شوي. د څو کلونو تر سختو مذاکراتو وروسته د بلغاریا او رومانیا تر څنګ اروپایي ټولنې هم دا اقدام ستایلی دی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. او د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې موږ سره په ټولنیزو پاڼو ملګری شئ. نو د په ټولنیزو پاڼو د ملګری کېدو له وجې به تاسو کولای شئ چې تاسو به د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه ګړی په ګړی به تاسو د هغې نه خبرېږئ. اوریدونکو ورزو امریکا وړاندیز کړی دی اسرائیل ته چې هغوی په رفاه کې د پوځي عملیاتو لپاره یو مهال ویش یا یو طریقې کار اعلان کړي. په دې اړه باندې زموږ همکار عصمت ساروان یو راپور برابر کړی.
د اسرائیل دولتي راډیو وایي د امریکا د متحدو ایالاتونو لوی درستیز جنرال چارلز کیو براون په رفح کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو لپاره د اسرائیل د پوځ لوی درستیز هرزی هالووی ته یو پلان وړاندیز کړی دی. د دې راپور له مخې براون خپل اسرائیلي ساري ته ویلي چې امریکا نه غواړي زرګونه ملکي وګړي په رفح کې وپشل شي. د دې پلان پر اساس په رفح کې دي د ځمکنیو عملیاتو پر ځای په پرمختللو وسایلو له مصر سره د غسی پوله کنټرول شي چې وسلې ورته قاچاق نشي. پر دې سربیره د امریکا متحده ایالاتونو وړاندیز کړی چې رفح د غزې له نورو ځایونو جلا یا منزوي شي او د اسرائیل پوځ دی د استخباراتي معلوماتو پر اساس پر ځانګړو ځایونو هدفي بریدونه وکوي. امریکا همداراز له اسرائیل سره د جګړې د یوې ګډې خونې د جوړېدو وړاندیز کړی دی. د اسرائیل د دولتي راډیو د راپور له مخې امریکا په دې خواشینی ښکاره کړي چې اسرائیل له جګړې وروسته د غزې لپاره کوم پلان نه دی جوړ کړی. په دې راپور کې راغلي چې د امریکا او اسرائیل لوی درستیزانو تیرونه واشنگتن ته د اسرائیل د دفاع وزیر د سفر په لړ کې په دې وړاندیز خبري وکړي. د اسرائیل دفاع وزیر یووا ګالانت تیرونه په غزه کې د اوربند په اړه د امنیت شورا د پریکړلیک له تصویبی دو سره هم مهاله واشنگتن ته تللی و. پر غزه د اسرائیل د حمله پریکړه د امریکا اندیشنه پارولې ده. اسرائیل وای د حماس له سختري زیدلی خړی او یو شمیر مشران پر رفح کې پټ دي. خو امریکا او اروپایي اتحادیه چې حماس تر هغه رډله بولي وای چې پر رفح برید د انساني ناورین سبب کیږي. د امریکا له اندیښنو سره سره لویدیځو رسنیو تایید کړی چې امریکا اسرائیل ته د میلیاردونو ډالرو وسلو د ورکولو پریکړه کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په وروستیو اونیو کې د بنیامین نتانیاهو پر اقداماتو انتقاد کړی وو او ویلي وو چې د غزې په جګړه کې د اسرائیل د صدر اعظم دریځ اسرائیل ته زیان اړولی دی.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور له ساته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان وفاقي حکومت د سپریم کورټ په خواني چیف جسټس تصدق حسین جیلانی د هغه تحقیقاتي کمیشن مشر ټاکلی چې د لاسوهنې کې چارو د استخباراتي ادارو لخوا د عدلي په تورونو بسیړي. دا پریکړه د ودی ادم شاباز شریف په مشرۍ کې د وفاقي کابینې په غونډه کې د مارچ په 13 وشوه. د کابینې په غونډه کې د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو د هغه خط په اړه هم تفصیلي غور وشو چې د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایزي ساته یې لګړی وو او په استخباراتي ادارو یې تورونه لګولي وو چې د دوی په کار کې لاسوهنه کوي او په دوی فشار راوړي. استخباراتي ادارو د ججانو لخوا د لګول شو تورونو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو نور تفصیل له اسلام آباد راشد خټک په دې حق لرا کوي.
د کابینه غونډه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وشوه چې د کمیشن لپاره د کار کولو شرایط یا ټرمز اف ریفرنس هم منظور کړل. د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایزي ساته په 15 مارچ یو خط لیکلی وو. دوی غوښتنه کړې وه چې په عدالتي کړنو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې پلټنې وکړي. دوی په لیک کې ویلو چې په دې اړه د جوډیشل کنوینشن راوغوښتل شي. د خط نه پس د سپریم کورټ دوه فل کورټ غونډې هم وشوې او د چیف جسټس او وزیر اعظم ترمنځ ملاقات هم وشو. په خط کې د لګول شوو تورنو د پلټنو او څېړنو لپاره د سپریم جوډیشل کونسل غونډه نه راغوښتلو یا د برحاله ججانو کمیشن نه جوړولو په حق له مشال رډیو د پوښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه د کمیشن جوړولو هرکلی وکړو.
پریکټس اینڈ پروسیجر ایکٹ لاندې اوس سوغوټو چیف جسټس شي اغستی او سپریم جوډیشل کونسل سره د اختیار سره دښته الته کې خود ججز خلاف چې کوم کمپلینټ سی دوغي کې به داغي فیصله کیږي، داغي انکوایری به کیږي. دا خو اړو ستوک د دې نه جوړې ده. نو زه ته په دغه نظر باندې وګورم چې دې کې یو دا او باب لږ او تسلسل کې څه جلادي بکی دي هغه کمیشن جوړ کی که فرض کا بخت رستورال بل خبره دا و چې هغه رپورټ کمیشن چې کوم دی بیا چیلنج کې دی په سپریم کورټ کې اوس کله سپریم کورټ حاضر سرویس ججانو دا کړی و نو دا بیا چیلنج کې ده کوم ځای. نو زما په خیال خو دغه کې بالکل څه بدی دشته او په کار دي چې دا وشي.
د وفاقي کابینه د منظور کړي ټرمز اف ریفرنس تر مخه به کمیشن د شپږ ججانو په خط کې لګول شو تورنو رښتیاوالی معلوموي او ګوري به چې آیا د استخباراتي ادارو کوم افسر نیغ په نیغه په عدالتي چارو کې لاسوهنه او په ججانو فشار راوړلو کې ککړ دی او که نه، او بیا به حکومت ته د حقایقو په اساس د استخباراتي ریاستي یا دولتي ادارې په وړاندې د اقدام کولو وړاندیز کوي. په پېښور کې آزاد خبریالو ته ځینګار رفت اورکزی و چې جسټس تصدق جیلانی د ایماندار جج په توګه مشهور دی او د خپل کار په دوران کې ډېرې ښې فیصلې کړې دي، خو په پاکستان کې د کمیشنونو تاریخ ښه نه دی.
حکومت خودی تا ناس تو چی آغا یو دسی مطلب لکه طریقه جوڑه شی چه دا دی کم دا آغا دی دیشیز نه هوا اوزی بس اوس مطلب لکه دا چه دی اوس توتلی دا معامله چه دی ما پا خیال بینده دا حکومت پا کنترول که راغلا سنگه چی مخی کمیشن نو ریزلت تا ریزلت ندیر گوته نو ما تا سیخ کاری دا دی بند سر ریزلت نرو گوزی پا دی چه دا چه چا خلاف کمپلینت تی آغا تا کتور خلق تی آغا چی دی آغا مطلب لکه آغا خلاف سوک فیصله چی دی ملک سوک نشی ورکوله او که بیا سوک ورن کی بیا آغا میں امپلیمنٹیشن نکی گی بیا آغا جان چی دی آغا مطلب
د تحریک انصاف ګوند یو مشر شریف افضل مرود په یو بیان کې ویلي چې دوی به د کمیشن د جوړولو خلاف عدالت ته ځي. تحریک انصاف ته های کورټ ته ججانو د خط لیکلو نه پس د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس او د سپریم کورټ چیف جسټس د مستعفی کېدو غوښتنه هم کړې وه. د کمیشن د جوړښت او کار په حق له په اسلام آباد کې د دنیا نیوز ټی وی رجنیګار رشید صفی مشال رډیو ته وویل
حکومت د سپریم کورټ په وینا باندې بغیر سر تاخیر نه دا کمیشن جوړ کړی او د دې کمیشن مشر جیلانی صاحب جوړ کړی د چا په ایمانداری او نیک نیت باندې چې شک شبہ نشي ظاهر دي. دا کم کار چې د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو د خط په صورت کې کړی دی، نو لاول خو دې ته دا پکارو چې کم شکایت او دیتا نو دا ججان ټول په خپل با اختیار ججان دي. دی سرا د سوموټو ایکشن اغستو هم اختیارو، دی سرا د توهین عدالت د کاروای کولو هم اختیارو.
او ملک کې د وکیلانو زیاتره تنظیمونو لکه سپریم کورټ بار اسوسییشن، پاکستان بار کونسل او پنجاب بار اسوسییشن د کمیشن د جوړولو هرکلی کړی دی، خو بلوچستان بار اسوسییشن دا رد کړی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د شمالي وزیرستان د ازمک ټلویزیون اوسیدونکو د یوې مظاهرې په ترڅ کې له حکومت په سیمه کې د انټرنیټ سهولت د بحالولو غوښتنه کړې ده. د یادې سیمې ځینې اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې د انټرنیټ څخه بې برخې کېدو له وجې ستونزو سره مخامخ دي او د متبادلې هم نشته. په دې ورستو کې په شمالي وزیرستان کې د موبایل ټلیفون سهولت فعال کړل شوی او کار یې پیل کړی، خو د انټرنیټ سهولت لا هم نه دی ورکړل شوی. په سیمه کې یوازې په سرکاري دفتر د انټرنیټ سہولت شته. بلخوا د ضلع انتظامی یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې په دې لړ کې پوځي چارواکو سره خبرې هم کړې دي، خو د امنیتي حالاتو له وجې لا تر اوسه د انټرنیټ سہولت بحالولو فیصله نه ده شوې. نور تفصیل عمر وزیر ناو.
د مارچ په دیرشمه رزمک پریاړ کې احتجاج پر مهال دو سلی ګډیو مو رزمک تحصیلونو ځوانانو وویل چې په دې ترقی یافته دور کې هم دوی د انټرنیټ نه محروم دي، نه 3G 4G او نه هم بل متبادل انټرنیټ سہولت لري. شمالی وزیرستان کې 2013 کال پس موبایل نیټورک په لومړي ځل شروع شو، خو د غلطه لا هم 3G 4G انټرنیټ نه دی شروع شوی. د پریاټو سیدونکي کوثر خان مشال ریډیو ته وویل
دے نیٹورک اور دے انٹرنیٹ بالکل سہولت نستا پچھر دے چمستا حکومت دا یو سائرو کو چمستا دا 3G 4G بہار کو موبائل دا سے دے چنان فنکشن دے کور کے کینے بالکل ہی سکار نہ کوي چ باہر تر ہو دے، مطلب ڈیر پر مشکل اثر آیا وہ سائی ملا وی سی موبائل نیٹورک کنی مفتا تک کے دی چ دے انٹرنیٹ نہ دے رجوت محروم دی داخل
دا احتجاج یو بلګډونوال حبیب رحمان وای چې احتجاج مقصد یې د انټرنیټ سہولت غوښتنه ده. د غلطه د موبایل نیټورک ستنې خو لګیدلې، خو ولې د کمپنو چارواکي ورته وای چې د انټرنیټ سہولت شروع کولو لا اجازه نشته. تعلیم یافته ځوانان او کاروباریان ورته زیات ضرورت لري.
مقصد یې دا غره چې موږ د نیټورک نه ډېر مروري او دا چې 3G 4G سیستم او نشتا او چې څنګه پی ٹی جی ایل نیټورک تحصیل دو سلی او تحصیل وړي هم شو بالکل دا نیټورک اویلیبل هم نه دی. نن تب ایجوکیشن چې څنګه دا نیټورک سره ډیر تعلق کړای چې موږ شو ویډ کې دا چې ها ایم پیل کو او ایم پیل سکلرون دی او دا د نیټورک نه ډیر پوټه دی چې څنګه د سمستر ار ډاونلوډ کوي یا کسي اغه نه ډیر ډیر پوټه دی. دا ماډرن او د نیو کینګ دی تاور چې درا میس پا ها بیکورڈ بند پوتے انگلش تا ایتا ہم فیسیلیٹی دے حکومت طرفا ایتا تاون ندائی سوائے.
شمالی وزیرستان کې یو فون او جاز کمپنو سرویس په ټولو سیمو کې شتون لري، خو انټرنیټ 3G 4G سہولت پکې نشته. د یو فون کمپنۍ یو چارواکي چې د سکیورټي حالاتو په وجه نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې دوی هر سیمه کې ستنې لګولې، نیټورک یې فراخ دی، خو سیکیورٹی ادارو او فوج لخوا ورته اجازه نشته چې انټرنیټ 3G 4G شروع کړي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د غلطه لفوزی چارواکو هم دریز واخلو، خو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. د شمالي وزیرستان ځلی انتظامیه یو چارواکي هم د غږ نه ریکارډ کولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې فوج سره په دې اړه خبرې شوې، د انټرنیټ هیڅ متبادل نشته. په لرو پرتو سیمو کې ډی ایس ایل انټرنیټ هم نه دی غځېدلی، خو لا هم د امنیتی ستونزو په وجه شمالي وزیرستان کې د 3G 4G انټرنیټ سہولت د شروع کولو اجازه نه دی شوې. ځایي خلک وایي چې یوازې د غلطه په سرکاري دفترو او میرامشا میرعلي شاریو کې ډی ایس ایل انټرنیټ موجود دی، عام ولس انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. سو نور دی ورته 3G 4G بحال کړي چې دوی هم انټرنیټ ته لاسرسی ولري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته وګي. د جنوبی وزیرستان بیرمل تحصیل اوسیدونکي له حکومت هلته غوښتنه کوي چې په سیمه کې د انټرنیټ سہولت بحال کړي. د سیمې ځینو اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې د انټرنیټ لږ د کوونکي یوازې نه بلکې د دې سہولت د نشتوالي له وجې نه ډېر خلک خپلو خپلوانو سره په رابطو کې چې بهرنیو ملکونو کې اوسیږي هغوی سره ورته هم مشکلات دي. دوی د انګور اډې پر لطوال هم د انټرنیټ سہولت بحالولو غوښتنه کوي. بلخوا یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې امنیتي حالاتو له وجې د انټرنیټ نور سہولت نشته. نور تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د سولی وزیرستان تحصیل برمل اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې یې د انټرنیټ سہولت بندش په وجه د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د برمل راغزي کلي اوسیدونکی ډاکټر منهاج وزیر په دغې برعکس مشال ریډیو ته ویایي
راغزي کې په میز دلته داسې مشکلات دي چې کوم د نیټ مسله دو دا تر اوسه پر نه دوه حل شوي. ډېر وخت شي چې د میز نیټ بند دی. ډي ایس ایل کیبل یې لګېدلی دی، انګور ده پر رسېدلی دی. سرکار خلک چاردنه وخلي خو میز پرایویټ خلک بالکل دغه سہولت دی نه مهیا کوي. او دلته لکه په راغزي کې په مقام د دوه ټاورې لګېدلې دي. یوه چیپ ټاور دو او یوه بله غرلامي ټاور دو. دغه کله خلوصې وي کله بند وي، دا نه هونه کې برابر دي. که چېرې دغه به حال شي نو میز ته دا سہولت بالکل فراهم شي، مهیا شي. نو میزا د افیشل نه دغه غوښتنه کي چې میز ته دغه د نیټ سہولت وروکو او دغه ډي ایس ایل کې د مکار وروکو چې میز وای فای ولګوي.
د راغزي کلي اوسیدونکی نور اسلام ویایي چې د انټرنیټ سہولت بندش په وجه د برمل تحصیل خلک وڼه بازور ته په تاک باندې مجبور کړي شوي دي.
میز د علاقې د سینې لږ غټه مسله دوکانه میز ته نه وای فای سیستم شته. نیټ ه نټورک هر شی سره خراب کړی دی. میز ته موبایل سینل نه ملاویږي، ورته اوږده ورته چک سبا نه خبرې دي. خو امنیت خو یې خدای ښه خراب کړی. یا موبایل سینل یې کوم تار سو ولای تقریبا 3-400 روپۍ کړې. یاد و تر دینه چې میز درې می وڼه ته په وڼه کې بیا میز وای فای سره موبایل کنیکټ کوي. پنه بعد میز بهر ملک کې ورور سره د تره سره د وراره سره رابطې کې. خو لکه میز ته سہولت نشته. میز غوښتنه کې دغه حکومت نه سبای د میز په تحصیل برمل
په تحصیل برمل کښې د انټرنیټ سہولت بندش په برعکس د انګور اډا سیمې یوه اوسیدونکي خبرې هم وروایي.
زه حبیب رحمان یم د انګور اډې نه. د میژو په علاقه انګور اډه کښې خو انټرنیټ بېخي نوم نشته. د حکومت نه میژ هم دغه غوښتنه د میژ کې مدر نه دلته نشته دو په دغه اتلس مطلبې کښې دا هم په فرسټ نمبر دا مطلبه دو چې میشته ده دلته د انټرنیټ سہولت د سیګنل یې ولګوي حکومت. په پیرا بیرمل تحصیل چې کوم دی په دغه کښې د هم مخه د خلکو ته انټرنیټ سہولت او د سیګنل سہولت چې په کینځي کښې نشته دا د حکومت ولګوي.
مشال ریډیو چې د تحصیل برمل اوسیدونکي غوښتنې په برعکس د ضلع ډپټي کمیشنر محمد ناصر خان سره د تماس نیولې هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. او په وانا کښې د انتظامیه یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په تحصیل برمل کښې امنیتي حالات په وجه د انټرنیټ سہولت بند کړی شوی دی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د ایشیا څانګې د مارچ په 15 د پاکستان پر حکومت 10 سپارښتنې کړي چې په کې پر حکومت غږ کړی چې په هغه هیواد کې د بشري حقوقو سرغړونې ودروي، د بیان ازادي دي یقیني کړي، د لږکو مسلو ته د پام وکړي، د ښځو د حقونو خوندي ساتلو په اړه د قوانین عملي کړي او د لادرکه کسانو د منځلو او یا عدالتونو ته د وړاندې کولو لپاره د ګامونه پورته کړي. که څه هم د پاکستان موجودو او پخوانو حکومتونو ویلي دوی په هغه هیواد کې د بشري حقوقو خوندي ساتلو لپاره کار کوي، خو بلخوا سیرونکي وایي په هغه هیواد کې د بیان ازادي لا هم د اندېښنو سره مخ ده. تفصیل فرخنده صدناور.
د بخنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټی انټرنیشنل د جنوبی ایشیا سانګي د مارچ پر 15مه په خپل ایکس پاڼه د پاکستان پر نوي حکومت په هغه هیواد کې د بشري حقوقو د خوندي ساتلو په لړ کې لس سپارښتنه کړي. په خپل لومړی سپارښتنه کې د بخنې نړیوال سازمان لیکلي د پاکستان حکومت په سمدستي توګه په ټولنیزو رسنیو او خاص کر ایکس چې په خوانی نوم یې ټویټر دی بندیزونه لري کړي او د بیان ازادي دی یقیني کړي. دغه ادارې وړاندې لیکلي باید حکومت په هغه هیواد کې پر رسنیو د بندیزونو لری کولو لپاره عملی کار وکړي. بلخوا خبریال او سیړونکو شهزاده ذوالفقار وايي په پاکستان کې د 1300 کلونو راهیسې پر رسنیو قطغنونه لګیدلی او زیاتره خبریالان ځانونه خوندي نه احساسوي.
همیشه پاکستان کې د پاکستان ټریک ریکارډ چې دی هغه غیر پرکې ازادي صحافت متعلق یا هیومن رائټس چې دی هغه همیشه چې دی غیر روانه پاتسوي همیشه کنسرن شو کړی دی. هر میاشت
دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلعو او په خاصه توګه د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو په 1300 میاشتو کې د موبایل نیټورک بحالولو او د انټرنیټ سهولت لپاره سو سو وارې احتجاجونه کړي دي. د جنوبي وزیرستان د انګور اډې یو اوسیدونکي په اړه مشال ریډیو ته وایي بلخوا د بخنې نړیوال سازمان پر خپل دویم سپارښتنه کې د پاکستان حکومت ته ویلي چې د هغه هیواد لادرکه کسانو مسله دې زر تر زره هواره کړي. دغه ادارې لیکلي په پاکستان کې په 2011 کال کې د ورکو کسانو د قضیو څېړلو لپاره سرکاري کمیشن جوړ شو چې له هغې راهیسې د 10000 او 8 اویا لادرکه کسانو پیښې رپورټ کړي دي چې پکې 3015 کیسونه د خیبر پختونخوا او 2025 د بلوچستان صوبې څخه دي. بلخوا د بشري حقوقو د دفاع سازمان ډیفنس فار هیومن رائټس مشر آمنه مسعود جنجوا چې د لادرکه کسانو پر مسله همکار کوي مشال ریډیو ته وایي د ایمنیسټی انټرنیشنل وړاندې هم د بشري حقوقو نړیوالو ادارو د پاکستان پر پخوانیو حکومتونو د لادرکه کسانو د مسلې د هواري لپاره غږ کړي خو څه نتیجه نه دا ورکړي.
داسې یو کمیټه بیا جوړ شوې او ډېره غټ کمیټه پکې انټیریئر منسټر لا منسټر او ټول پکې وي کین موږ ته ټول اوتاوې نه کړیو چې تاسو بیا راځي خپل خپل بیانونه ورکې بل سیول سوسایټي تنظیمونه هم تللي وي وکلا هم تللي وي وکټمز هم تللي وي او بیانونه ټول واغېستي دي او بیا بعد کې بس سب نه وځي.
دا په داسې حال کې دا چې د 2023 کال د دسمبر پر 14مه له کوټې څخه د لادرکه بلوسانو د کورنۍ غړي او د بشري حقوقو فعالان اسلام آباد ته روان شول او د دسمبر پر 14مه اسلام آباد ته ورسېدل او د پریس کلب مخې ته پرلت وواهه. هغه احتجاجي پرلت جنوري په 23مه وروسته تر هغې پای ته ورسېد چې د پرلت مشر مهرنګ بلوڅ یې وویل چې ورباندې د احتجاجي ناستې د ختمولو فشار وو. د بخنې نړیوال سازمان په خپله دریمه سپارښتنه کې په هغه هیواد کې د خلکو پر راټولېدو د بندیزونو لرې کولو او په څلورمه سپارښتنه کې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د حقونو د خوندي ساتلو او په زوره د نوي ستلو مسله راپورته کړې ده. دا شان د غیدارې د ماش پر 28مه په خپل ایکس پاڼه په 15مه سپارښتنه کې لیکلي چې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د ښځو مسلو ته پام وکړي او د جنس په بنیاد په ټولنه کې د تفریق او امتیاز مخه ونیسي. په خپل 15مه سپارښتنه کې د بخنې نړیوال سازمان دا هم لیکلي چې د پاکستان حکومت داسې موثره قانون سازي وکړي چې له مخې د کورنۍ تشدد د پت په نامه د وژنو په زور د نجونو د مذهب بدلولو مخنیوی وشي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکې ډلې عورت مارش او مشره فرزانه باری مشال ریډیو ته د مارش په 13مه وایي په هغه هیواد کې د ښځو او لږکیو د حقونو خوندي ساتلو لپاره ډیر کار پاتې دی.
کے بہت زیادہ وائلنس جو ہے وہ پاکستان میں عورتوں کے خلاف، ٹرانسجینڈر کے خلاف،
پو پاکستان کی دخزو نرخزیان او پسین صوبہ کے دلگ کئی خلاف تشدد پیخی زیات شوی دی. پسین صوبہ کے پزورا د ہندی لگ کئی دنجنو مذہب بدلول کی گی. بلا مسئلہ خزو تا اقتصادی انصاف پر قبول دی، یعنی پکار تا دوی تا هغه سی معاوضہ ور کشی سن چی سڑو تا ور قبول کی گی. نو مسئلی دیری دی مون پخپلا هم د دغو غختنو پر یو لسٹ خبری کون
د مارچ
پر نویشتما د بخلی نړیوال سازمان پخپلا ایکس پانا پشپگم سپارختنه کی تا پاکستان پر حکومت غک کری چی پا هغه هیواد کی دی د مذهبی لگکیو حقونه خوندی کری، تدبی بنیادی مسئلی دی هواری کری و دا احمدیانو خلاف تی امتیازی قوانین ختم کری. ایمنسٹی انٹرنیشنل په اوومه سپارښتنه کې ویلي چې د پاکستان حکومت دې په پوځي عدالتونو کې پر ولسي کسانو مقدمې ودروي او په هغو قوانینو کې دې بدلون وکړي چې پر ولسي کسانو په پوځي عدالتونو کې د مقدمو په اړه دي. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر اکبر خان نمو د مارچ په 13مه پوښتنه وکړه چې کله د بشري حقوقو یوه نړیواله اداره د یو هیواد حکومت ته داسې سپارښتنې وکړي نو د دغې څه اثرات مخې ته راتللی شي کنا. په ځواب کې نوموړی وایي
مخاطره چې بشري حقوقو ادارو ته خو دومره زیات دی او وزن نه ورکوي او نه دومره توجه ورکوي، خو بل طرف ته د مغرب سره او د یورپ سره د پاکستان په شانتو ملکونو ځینې معاشي حوالو سره هم تړلی شوي. نو دې قسمه یېره ترخه پاکستان ته یا د دې په شانتو ریاستونو کوي، نو د هغې د وجې نه هغې کوشش کوي چې سن فیس سیونگ کے وطن ہوئے اور مختور ہوئے وطن دیو سے کوشش ہوئی کہ چیزان سے خپل مخ صفا کی جاگے والے سر اگر چیزا کوشش ہونا دنزل اخلاصا
د بخنې نړیوال سازمان په خپل اتمه سپارښتنه کې د ماحولیاتي بدلون د اثراتو مسله راپورته کړې. پاکستان یو په هغو هیوادونو کې دی چېرته چې د ماحولیاتي بدلون د اثراتو له وجې خلکو ته په تیرو کلونو کې ګڼ ځاني او مالي تاوانونه رسېدلي دي. له دې سربیره ایمنسټي انټرنیشنل په خپله نهمه سپارښتنه کې په پاکستان کې د مرګ سزا ختمول او په لسمه سپارښتنه کې هغو خلکو ته د تحفظ ورکولو مسله راپورته کړې چې په پاکستان کې د بشری حقوقو د خوندي ساتلو لپاره کار کوي.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ او اوس هم د روزي بیانونو ځانګړي لړۍ وخت دی. نن به د قانون سر لړۍ او قانون پابندۍ په ارزښت او خپلې څوکۍ څخه د ناوړه ګټې اخیستو په اړه واورئ. موضوع په شارجه کې د مذهبي چارو وزارت مفتي ذاکر الله ذاکری روښانه کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ملامت او د سلامت یا د وړ او د پړ د پاره زمنګ سره قانون موجود دی. نو کشیر د دوو په مابین کې یو قضیه موجوده، نو کاغه سړی بادشاہی او بل سړی د عام رعیت نه، نو به هم د دې لپاره پکار دي چې محکمې ته حاضر شي او خپل قضیه وړاندې کی او په قانوني توګه باندې خپل مسأله په وړاندې بوزي او د قاضي د فیصله انتظار وکي. خپل اجراءات کول خودسری دا بیخي غلط خبره ده او دا یو ناروا کار دی. کم یو سړی په یو وظیفه باندې ګمارل شوی دی او دا خپل چوکۍ او منصب نه غلط استفاده کوي، نو دا غلط استفاده د خپل منصب نه دا هم شرعاً حرام ده. د دې په دوه مثال درته زه بیان کما. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې د مصر د والی زوی، هغه یو مصری په دې خاطر باندې اوه چې باید زه د والی زوی ما او اول زه په اس باندې سپور شم او زه باید اول لاړ شم، ته ولې ما نه مخکې شوي؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د والی زوی ونیو او هغه عام وګړي ته ویل چې راشه خپل انتقام ته واخله او ته هم دا وها په چابک او په متروکه باندې. او دته ویل یو کلمه ورته ویله، منذ کم استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، لسو خراسي تاسو خلق غلامان کړي دي حالن چې د خپل مور نه اوی آزاد پیدا شوی دي. حضرت عمر ابن عبد العزيز رحمت الله علیه ته چا ویلی چې اے امیر المؤمنین، ته ولی هدیه نه قبلې، د خلکو تحفه ولی نه قبلې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم خو به تحفه قبل ولا. نو هغه ورته وفرمایل چې د نبی علیه السلام په زمانه کې چې خلکو کمی هدیه راوړلې، هغه د الله تعالی د قرب ذریعه وه او د نبی علیه السلام د پاره هدیه وه. او نن چې د رشوت محض دی، نو زه رشوت نه قبلم، رشوت حرام دی. دلته وګورئ تاسو دې مبارک په دې خاطر باندې دا تخوا وکړله چې هغه نه غوښتل چې خپل منصب او خپله چوکۍ دا غلط استعمال کی. نو چوکۍ غلط استعمالول دا شرعاً ناروا او حرام کار دی. کم کسان چې په اسلام پوهیږي خو ښه خبره ده، که په اسلام باندې نه پوهیږي نو اقلاً دوی اروپا ته وګوري، غرب ته دې وګوري، نور هیوادونو ته دې وګوري چې هغه خلک هیڅکله هم د خپلې چوکۍ غلط استعمال نه کوي، او که چیرې ممکن د ټول ملت نه بیا هغوی عفو غواړي او بخنه غواړي. نو دوی ته پکار دي چې که په اسلام نه پوهېږي نو د دنیا په امور خو باید پوه شي، دنیا ته وګوري او د دنیا سره سم چلن وکړي. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات پا ویډیوی بنا وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.